پلوونه ته مهر کلی کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی ښودلې، خو پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. د افغانستان د اطلاعات و کلتور وزارت د ولسمشر انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد دننه مطبوعو کې چاپ کړي. او ترکیه وایي چې د څه باندې 2500 افغانانو په شمول 6000 کډوال نیولي دي. یوار بیا مو هرکلی کوو دوستانو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل افغانو چارواکو سره د یو مرکزي ټیم په جوړیدو خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې ښودلی چې ګوندې برطانیې سره د تیلو وړونکو کښتیو تبادلې ته چمتو دي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو موثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړیدو تمرکز کړی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، اجرائیه رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې اړه غږېدلی چې د سولې اوسنی بهیر کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سې شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی. نوموړي په هماغه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. له دې کتنې وروسته ارک په یوه خبرپاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره کابل کې پاتې شي. په خبرپاڼه کې دا چې خغلی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې کېږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی چې کابل کې له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته به د امریکا د ځنګړي استازي له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره دا قطر پلازمینې دوه ته ولاړ شي. اخوا چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیسیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول دسرا پارکایا د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال اتیکولا نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل دا علماو دا غونډه د اگست میاشتې په 20مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په مې میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او درې واړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځۍ ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې خپره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشری مرستو صندوق له بودیجې سره 19.5 میلیون ډالر د 5 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان بشری مرستو صندوق هماهنګ کوونکي توبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی، په دغه اساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي سرچینو له قلت سره مخ دي. په لوګر کې د نایب امین الله لوګری په نوم هغه روغتون چې مالی لګښت یې پاکستان ورکړی پرون افتتاح شو. په دې اړه په مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و، د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ګډون وکړ. خغلی شهریار په وینا پاکستان په ننګرهار، کابل او لوګر ولایتونو کې درې روغتونونه جوړ کړي او تر اوسه یې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا یو میلیارد ډالر لګښت کړی. د پاکستان یوې محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقیف موده غځولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حملې طراحي کړې وې. په هغه حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان چارواکو د رواني جولای میاشتې په 18 نیټه وویل چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولی. تر نیول کېدو وروسته سعید د 2 ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. حافظ سعید 2 ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنګټن په تکراري توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې هغه سغدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي چې د هندوستان او افغانستان په وړاندې جګړه کوي. د ایټالیا صدراعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیا د ده پر حکومت نفوذ لري. جوزیپی کانتي وروسته له هغې د خپل هیواد سنا ته په استماعیه غونډه کې وویل چې جوزیفی کانتي وروسته له هغې د خپل هیواد سنا ته په استماعیه غونډه کې ګډون وکړ چې د ده پر واکمن ښي اړخي ګوند تورونه دي چې د روسیې تر اغېز لاندې دي. کانتي د چهارشنبې په ورځ وویل روسیا د ده د حکومت روسیې اړوند د ده حکومت دریځ دا نه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخ شي. اروپایي ټولنې د هغه 40 کلن اوکراینی د راخوشي کولو غوښتنه کړې چې په روسیه کې د ترهګرۍ په ترویج تورن شوی. د روسیې سترې محکمې د 3 شنبې په ورځ پاولو هریب ته د 6 کلونو بند سزا واوروله. دی په مارچ میاشت کې د شمالي کافکاز سیمې محکمې کې تورن پیژندل شوی و. هرایب وایي پر ده تورونه د روسیې فدرال امنیتي ادارې له ځانه جوړ کړي. د 4 شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې هرایب له جدي روغتیايي ستونزو سره مخامخ دی او دا وضعیت د ده ژوند ګواښي ځکه اوکراین ډاکټرانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دی وګوري. هرایب د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال ورک شو چې د بیلاروس ته د یوې ښځې لیدو لپاره ولاړ چې د ورسره پر انټرنیټ معرفي شوی و. د ده کورنۍ وایي د روسیې فدرالي امنیتي ادارې د ته دسیسه جوړه کړې وه. د ادارې وروسته اعلان وکړ چې هر په روسیه کې د ترهګرۍ د ترویج په شک بندي دي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرایي ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګندوي. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه ملي اقدامات وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوع کې چاپ کړي. دا به هم واوري چې ترکیه وایي د څه باندې 2500 افغانانو په شمول 6000 کډوال نیولې دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې مفتش رابرټ مولر پرون د کانګرس په استماعیه غونډه کې په خپلو څېړنو څرګندونې کړې دي. همدارنګه د اونیزو په پروګرامونو په لړ کې د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې خبرې کړي. د افغانستان اجرایي ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني ښودلې. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه ملي اقدامات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بوکړی شي طالبانو ته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایي ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د 3 شنبې په ورځ د امریکا په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمامې سوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدراعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت ټول سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده، او حساس په دې معنی چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شوی دی. د ښاغلي میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراري توګه له ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د توریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل شوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې هیلمن دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانېږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو، خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ، او ټاکل شوې ده دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ولسمشر انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوع کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی، او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحیې علاوه پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي، او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونوځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بے وزلی گنی افغان کورنۍ اړستلی چې پر خپل ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نور غړي یې هر سهار له لمرختو سره سم کار ته وځي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یوه بټۍ کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د ده پلار اچق الله نومیږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سر راپاڅېږي چې کوم نمونځونه یا منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوارلس نیم سوه روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي، هچې دې له مزدوري ونه کې دا څوارلس نیم سوه روپۍ د کوم ځای نه کې.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هېواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي، او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کېږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډیر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې داده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي، او پانګونکي او ملکي کسان تشویق کولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د ښې راتلونکي هیله نه لري. پنځه شپېته کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاکه دغه نه به موږ کله خلاصېږو، کله به خلاصېږو، او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځېږو. دا خو داسې یو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکېچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کابل خاریان د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د اوړي ګرمۍ ته په پام دغه وضعیت کابل خاریانو ته ستونزې پیښې کړي. برېښنا شرکت د برېښنا د پرچاویو د زیاتوالي لامل د مشترکینو د غوښتنو ډېروالی بولي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري چې د کابل ښار د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
کابل خاریان وایي د برېښنا د نشتوالي ستونزه یوازې په کورونو کې نه ده، بلکې د دوی ورځني اقتصادي فعالیتونه یې هم ټکنی کړي دي. د دغه ښار اوسیدونکی فرهاد چې د کلچو پخولو دکان لري وایي په دې شپو ورځو کې کارونه ټکنی او له مالی زیان سره مخ شوي دي.
زیاتره برقا پرچای میرن. خواهی شما از دولت
دی وایي برېښنا نشته. پخوا به مو په ورځ کې دوه درې منه کلچې تیارولی او دوکانونو ته به مو ورکولی، ورسره مو قراردادونه لرل. اوس برېښنا نشته او مشتریان تقاضا لري. غوښتنه مو دا ده چې ګرمي هم ده او د ډېری خلکو کاروبار برېښنا پورې تړلی دی. هیله ده زمونږ غوښتنو ته توجه وشي. د افغانستان برېښنا شرکت مني چې په دې شپو ورځو کې په کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د برېښنا د ډېرو پرچویانو لامل د کابل د اوسیدونکو لخوا د برېښنا ډېر مصرفول ښیي. دی دا هم وایي چې په پلاني ساحو کې د برېښنا پرچوي په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې څلور ساعته ده.
د مشترکینو مصرف ډیر لوړ شوی دی. موږ د 200 میگا واټ کمښت سره مخامخ کیږو چې حدود 300 حدا اکثر ځینې ساحو ته موږ ورکوو. ولې زموږ تولید ټوله په 300 میگا واټ کیږي او هیوادوالو غوښتنه تر 600 میگا واټ پورې کیږي. همدغه لامل دی چې موږ نشو کولای چې دغه برابر کړو. دغه لامل دی چې موږ مجبور یو دغه کپ یا خالیګا په پرچاګانو باندې پټه.
توحیدی وای د دې ستونزې د هواری لپاره یو لړمحاله پروګرام لرو چې للمریز برېښنا نه ګټه اخیستنه ده. بل مزمحاله پروګرام د ترکمنستان او ازبکستان د 2000 میگاواټو د برېښنا نخلول دي او بل اوږدمحاله پروګرام دی چې د برېښنا شبکې جوړې کړو. ښاغلی توحیدی وای اوس د بندونو د جوړولو کارونه روان دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته پوځي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ټرمپ په تاریخ یو له سترو فاتحانو څخه دی. ورځپاڼه دا مسله د متحدو ایالتونو د ولسمشر د دوشنبې ورځې تر خبرو کوي چې ویلي وو که چیرته دی وغواړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي خو 10 میلیونه انسانان به پکې ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د 20,000 او 30,000 ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د هوا له لارې په نښه شي. ورځپاڼه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي. که په دې جګړه کې امریکا 10 میلیونه کسان وژني نو یو جنګي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نه وي مات کړي ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورځپاڼه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نه شي ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا یو بله موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت. ورځپاڼه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلي دي د واشنگتن او تهران په کړکیچ کې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورځپاڼه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري تر څو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې 4 کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
رابرټ مولر چې د امریکا د ولسمشرۍ د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه څېړنې کړې دي پرون د دې هیواد د کانګرس استمایه غونډه کې څرګندونه وکړي. نوموړي کانګرس ته وویل چې د تحقیقاتو موندنې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له جرم څخه نه دی بری کړی که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ټرمپ او د ده د کمپاین د ټیم غړو دي کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایا کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای شي. ده زیاته کړه چې ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموږ تحقیقات وموندل چې د روسي حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسي حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د سیسه جوړه کړې و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو لمخې کافي شواهد نشته چې وشي د ټرمپ د کمپاین غړي د په مجرمانه د سیسه کې لاس درلودلی وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبې په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ترکیه وایي د څباندی 2500 افغانانو په شمول شپږ زره کډوال نیولي. ترک چارواکي وایي نیول شوي کسانو استاد نه لرل، خو د سوریې کډوال یوه ټولنه وایي چې د نیول شوو په منځ کې راجستر شوي کډوال هم شامل دي. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن چهارشنبه وویل چې پولیسو په تیرو دوو اونیو کې په استانبول کې د سوریې او یو شمېر نورو هیوادونو شپږ زره نا راجستر پناه غوښتونکي نیولي دي. په وروستیو کې په دې اندېښنه ښکاره شوې چې په سلګونو سوریهوال مهاجر وروسته له دې بېرته خپل هیواد ته استول شوي چې هغوی د فورمو لاسلیک کولو ته اړ ایستل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دا هم ویل شوي چې سوریهوالو د فورمو چې په ترکی ژبه ول په معنا نه پوهېدل، خو په زوره پرې لاسلیک شوي دي. خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویویدو دا ادعا رد کړه. د ان ټي وي تلویزیون ته وویل د جولای له 12 راهیسې عملیات روان دي چې په لړ کې 6122 تنه په استانبول کې نیول شوي او د هغو په منځ کې 2600 افغانان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سوریهوال هم په نیول شویو کسانو کې شامل دي، خو د هغو شمیر څرګند نه دی. د دا هم وویل چې نیول شوي سوریهوال د کډوالو کمپونو ته لیږل کیږي. د د اشاره هغو کمپونو ته چې د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په هاتای ولایت کې جوړ شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې وویل چې ځینې سوري کډوال د کډوالو کمپونو ته د تک پر ځای غوره بولي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي. په ترکیه کې 3,500,000 سوري کډوال اوسي. د سوریهوالو د غیر حکومتي مؤسسو یوې ټولنې ویلي چې تر 600 زیات داسې سوري کډوال په نورو ولایتونو کې هم نیول شوي چې اسناد یې لرل. ډېر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دغه هېواده اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. په وروستیو کلونو کې وروسته له دې چې د کډوالو د مخنیوي پر سر د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي، ترکیې له ایران سره خپلې پولې ټینګې کړې چې افغان کډوال په اسانه دې هېواد ته ونه وړي. د سشکال په لومړیو کې د ترکیې پولیسو په سلګونو افغان کډوال په ازمیر او څو نورو ولایتونو کې ونیول.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو مؤثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز شوی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، جمهور رئیس او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره وبخې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې همغږېدلی چې د سولې اوسنی بهیر کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي کې ګامونه به څه وي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشري مرستو د صندوق له بودیجې څخه 9.5 میلیونه ډالره د 5 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلی چې ګوندې له برتانیا سره د تیلوړونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام او بندیزونو په اړه امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دي. د روحاني دا څرګندونې پرون د ایران یو رسمي ویبپاڼې خپرې کړې. د پاکستان یوې محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقیف موده غځولې. د ایټالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیې د ده پر حکومت نفوذ لرلی. او اروپایي ټولنې د هغه شل کلن اوکراینی د راخوشي کولو غوښتنه کړې چې په روسیه کې د ترهګرۍ په ترویج تورن شوی. درنو سنو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی کولای شي چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د بشري او اساسي حقوقو پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ژوند په شیبو کې مهیاره وي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بېله کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته په خیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دی وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد وختجمند دی، کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمی معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفه‌ای کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه و روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سوات له کال څخه مثلا پورته کیږي یو مسلک یا د یو حرفه د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ول متاسفانه په ډیری وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو خپله د کار کول د ماشومان لپاره په داسې د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلسو کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې